360 में क्या पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रीलांसिंग नौजवानों के लिए बेहतर जिंदगी की उम्मीद बन सकती है? आज के शो में जानने की कोशिश करेंगे कि इस शोबे का पोटेंशियल और मसाइल हैं क्या।
जो सर्विसेज हम $50 में प्रोवाइड कर रहे हैं वो नेक्स्ट कोई बांग्लादेश या इंडिया से वो $5-$10 में प्रोवाइड कर रहा है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के उन 5 ममालिक में से एक है जहां फ्रीलांसिंग का शोबा सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक इस वक्त जो स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें फ्रीलांसिंग की तरक्की अगले 7 से 8 सालों में पाकिस्तानी मईशत में $60 अरब तक का इजाफा कर सकती है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह किस हद तक मुमकिन है, क्या फ्रीलांसिंग पाकिस्तान के मौशी बहरान का एक हल और नौजवानों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद बन सकती है। पाकिस्तान की फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 35 लाख फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2023 के पहले 9 माह के नंबर्स के मुताबिक जुलाई के से मार्च के नंबर्स के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो मुल्की मईशत में तरसीलात ज़र की शक्ल में तकरीबन $27 करोड़ का इजाफा हुआ, जिनमें से $15.69 करोड़ आईटी सेक्टर्स की जानिब से थे। अगर हम पूरे फ्रीलांसर्स मार्केट का जायजा लेते हैं तो पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स जो सर्विसेज आलमी मार्केट को फ्राहम कर रहे हैं उनमें वेब डेवलपमेंट, मवाद की तख्लीक, तहरीर, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंस, सॉफ्टवेयर सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान के ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक एक पाकिस्तानी फ्रीलांसर सालाना औसतन $10,000 तक कमाता है, जबकि दुनिया की कई तरक्की याफ्ता मईशतों में यह आमदन $30,000 सालाना से ज्यादा है। पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग के लिए सबसे ज्यादा कारोबार अमेजॉन, फाइवर, freelancer.com, पीपल पर आवर, गुरु और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म से आ रहा है। और अब आपको मिलवाते हैं लाहौर के वेब डेवलपर जीशान हैदर से, जिनकी जिंदगी फ्रीलांसिंग से ऐसी बदली कि 2 साल के अरसे में घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली और खुद चंद हजार की नौकरी करने वाले जीशान आज 35 लोगों के रोजगार का जरिया बने हुए हैं। जीशान से मिलवा रही हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की समन खान।
अभी तक जो टोटल है ना वो तकरीबन आप कह लें कोई $3.5 से $4 लाख है ना, मैं पाकिस्तान के अंदर लास्ट 2 ईयर्स में अराउंड ना लेके आ चुका हूँ। इसकी वजह से ना सिर्फ मैं मुस्तफ़ीद हुआ हूँ बल्कि मेरे साथ काफ़ी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जब तक मैं जॉब कर रहा था मेरे पास वो बाइक थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये फ्रीलांसिंग वाली साइड पर आया अब इनकम भी अच्छी हो गई है, अब गाड़ियाँ वगैरह भी आ गई हैं, घर भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गए। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान हैदर है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मैंने बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से और हम वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। मैंने 2017 में अपनी डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद मैंने मल्टीपल जॉब स्टार्ट की जिसमें मेरी जो स्टार्ट हुआ था इंटर्नशिप से वो 8,000 की जॉब थी जिसमें ओबियसली मेरे अपने एक मामला थी पूरे नहीं थे हो रहे, फिर उसकी वजह से मुझे लेफ्ट राइट काफ़ी ज़्यादा होना पड़ा। मैंने एज अ मेडिकल रैप काफ़ी जॉब की और उसके बाद भी अल्टीमेटली जो मैं अचीव करना चाह रहा था वो अचीव नहीं था हो पा रहा। कोरोना की वजह से यार बैठे ना ऑनलाइन में देख रहा था तो मुझे ई रोज़गार का ना एक कोर्स का आइडिया हुआ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी टेक्निकल था तो फिर मैंने कहा चले अब मैं ना ऐसा करता हूँ कि यहाँ से ना टेक्निकल कोर्स भी कर लेता हूँ तो शायद इससे थोड़ा सा ना मेरी लाइफ में एक प्लस पॉइंट्स शामिल हो जाए ना। तो वो मैंने वहाँ से जब कोर्स किया तो उसी दौरान ही मुझे ना कोर्स के दौरान ऑर्डर्स आना शुरू हो गए और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह अर्निंग भी बढ़ना शुरू हो गई और ऑब्वियसली अर्निंग तब भी बढ़ सकती है, एक बंदा मैं तो कुछ नहीं था कर सकता कि मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लाइंट को टाइम दे सकता था, कि जैसे ही एक टीम बनी मेरी अर्निंग मजीद बूस्ट की। अब अल्हम्दुलिल्लाह 35 से ज़ायद जो है ना वो लोग रिमोटली कुछ कर रहे हैं और कुछ ऑन साइट कर रहे हैं काम। अब तक मैंने कुछ $2.5 लाख से ज़्यादा जो है ना अर्निंग कर चुका हूँ, ये वो है जो ऑन रिकॉर्ड्स हैं, बाकी ऑब्वियसली कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि अब ऑफ साइट आ गए हैं, मतलब वो प्लेटफॉर्म से हट के मेरे साथ अटैच हो गए हैं। पर मंथ आप कह लें कि एक अच्छी इनकम है जिससे सेविंग भी हो जाती है, आपको अपना एसेट के बारे में भी सोच सकते हैं। मेरे काफ़ी लड़के हम इकट्ठे गए थे इंटरनेशनल, हम टूर्स भी करके हैं तो इससे भी एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं। मैं इवन अक्सर मतलब यंगस्टर्स को कहता हूँ कि यार आप जहाँ इतना टाइम लगाते हो, आप 16-16 साल की एजुकेशन करते हो तो आप क्यों नहीं कोई 1 साल 6 माह आप क्यों नहीं इस तरफ लगाते कि जिससे आपको कोई बेनिफिट ज़्यादा, क्योंकि अल्टीमेट गोल पढ़ने का भी अर्निंग है और ये सीखने का भी अर्निंग है, क्योंकि मल्टीपल जॉब्स हैं ना यहाँ सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट या ग्राफिक डिज़ाइनिंग इससे रिलेटेड नहीं है सिर्फ, ये मल्टीपल है, मतलब आप डाटा एंट्री कर सकते हैं इसमें, आप वेब रिसर्च कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग पूरी दुनिया में है। फ्रीलांसिंग से मोस्टली आपको क्लाइंट्स यूएसए से मिलते हैं, कनाडा से मिलते हैं, यूरोप से मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से मिलते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा पे भी करते हैं। और ये लिमिटेड नहीं है, इसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यंगस्टर्स को चाहिए कि ना सिर्फ वो रैंडमली आए इसके अंदर, बल्कि वो कुछ स्किल सेट अपना प्रॉपर सीख के किसी प्रोफेशनल्स के अंदर रह के फिर वो इस फील्ड में आए। अब उसमें इशू क्या आता है जो रैंडमली ज्वाइन करते हैं? एक तो वो मार्केट ख़राब करते हैं, उन लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, उन्हें पता नहीं क्लाइंट को किस प्राइस ब्रैकेट पर डील करना है, वो प्राइस ब्रैकेट जो है ना बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना क्वालिटी ऑफ वर्क काफ़ी कम होते हैं, उसकी वजह से फिर ओवरऑल एज अ इमेज जो आपका होल कंट्री का है ना वो ख़राब होता है। यूट्यूब बड़ी बड़ी है कोर्सेज के साथ, इसके अलावा आपके पास ई रोज़गार के ऑप्शन है, डिजी स्किल्स की ऑप्शन है, NFTP के ऑप्शन है, और मल्टीपल मतलब और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप चीज़ों को सीख सकते हैं, तो वो आपके एक अच्छा रोज़गार बनता है। मतलब नॉर्मली अगर आप एक पर्सन यहाँ बैठ के कोई 30-35 हज़ार अर्न कर रहे हैं, तो वो इससे 3-4 गुना ज़्यादा पोटेंशियल इजीली रखता है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना अर्निंग कर सके, क्योंकि वो डॉलर्स के मामले में होती है। डॉलर से ना सिर्फ हमें फ़ायदा होता है बल्कि हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होता है।
दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद फ्रीलांसिंग के जरिए अपनी इनकम इस वक्त जनरेट कर रही है। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में ई रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 45 तरबियती मराकज कायम किए हैं, जहां से अब तक 54,000 से ज्यादा नौजवान अपनी तकनीकी सलाहियत बढ़ाने के लिए तरबियत हासिल कर चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नवीद नसीम से जानते हैं कि पंजाब हुकूमत के कायम करदा तरबियती मराकज से नौजवान कैसे फ्रीलांसिंग की तरबियत ले सकते हैं।
मुझे सिर्फ मेरा लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट से मैंने कनेक्ट होना और मैं दुनिया में कहीं भी काम कर सकता हूँ। एंड स्टिल मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कुछ मेरे टीम के लोग वो भी रिमोटली काम कर रहे होते हैं, एंड एज लाइक ऑन एंड ऑफ हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कुछ अपने घरों से काम कर रहे हैं, एंड थिंग्स आर गोइंग रियली गुड। एज फार एज द इनकम इज कंसिडर्ड, अगर मैं जॉब कर रहा होता तो इतनी इनकम पॉसिबल नहीं होती।
ये हैं सुबह पंजाब के शहर लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला, जिन्होंने मई 2020 में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले ई रोज़गार ट्रेनिंग प्रोग्राम से फ्रीलांसिंग की तरबियत हासिल की। और अब अब्दुल्ला दिसंबर 2020 से ना सिर्फ अपनी कंपनी चला रहे हैं बल्कि उन्होंने 15 नौजवानों को भी रोज़गार दिया है।
मैं एक दिन फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे ई रोज़गार का मैंने ऐड देखा। मैंने वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप कर दी, उनकी टीम ने मेरे से कांटेक्ट किया और वहाँ से मैंने अप्लाई किया और मैं इसके लिए एलिजिबल था, सो क्लासेस मेरी स्टार्ट हो गई।
पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तहत सुपर पंजाब में ई रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत फ्रीलांसिंग की तरबियत का आगाज 2017 में किया गया था और इस मकसद के लिए पूरे सूबे में 45 तरबियती मराकज कायम किए गए हैं, जहां से अब तक 54,000 से ज़ायद नौजवान फ्रीलांसिंग की तरबियत हासिल कर चुके हैं, जिनमें से 57% ख़वातीन हैं।
एक बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया हमने रखा है कि एक तो आपका पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, आपकी एज जो है 35 साल उससे कम होनी चाहिए और आपने 16 साल एजुकेशन जो है वो कम्प्लीट की हो, और ये तीन आपके काम हैं। अगर आप ये उस पर अप्लाई करते हैं, एक पोर्टल है erozgar.pitb.gov.pk, उस प्रोफाइल जब कंप्लीट हो जाती है, जब वो सबमिट करते हैं तो जो प्रोफाइल आपने बनाई होती है सिस्टम, अब जाहिर हमने फिल्टर एक लगाना है फर्स्ट फिल्टर, तो सिस्टम आपकी प्रोफाइल के मुताबिक 4 million+ क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन चूज करता है आपके लिए और आपको देखता है, आपकी असेसमेंट करता है और वो सिस्टम आपको बताता है कि आप, वो हमारे पास एक नंबर आ जाता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करके इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बना देता है, सो ऑटोमेटिकली ईमेल कर देता है कि आप यू हैव बीन सिलेक्टेड, आप इस डेट को आएँ। जितनी सीट्स किसी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होती हैं उसके मुताबिक जो है वो उनको कॉल चली जाती है। जी,
पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के मुरतब करदा दादोशुमार के मुताबिक फ्रीलांसिंग की तरबियत हासिल करने वाले 54,000 से ज्यादा नौजवानों में से 54% नौजवान इस तरबियत को बुराए कार लाते हुए आमदनी कमा रहे हैं।
हमारे पास जितने लोगों ने पास आउट किया है उसमें से, अगर हमने अभी रिसेंट सर्वे किया है कुछ 3-1 महीने पहले, और उस सर्वे के मुताबिक कोई 8.15 billion जो है वो अर्न कर चुके हैं। अच्छा, अब ये बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सर्वे में अपने इस नंबर को छुपाया भी होगा, ये नंबर इससे कहीं ज्यादा है।
ई रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत नौजवानों को 7 शोबाजात में तरबियत दी जाती है, जिसमें ई कॉमर्स, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग शामिल हैं। इसके अलावा बैनुल अक्वामी मार्केट में फ्रीलांसिंग सर्विसेज की तलब को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मद्देनजर रखा जाता है।
فریلانسنگ کے لیے پروفائل بنانا, کلائنٹس ڈھونڈنا یہ ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ دا بگیسٹ کمپٹیشن از کے اگر آپ دیکھا جائے گلوبلی فری لانسرز میں خالی پاکستان نہیں ہے, ہمارے نیبرس میں انڈیا, بنگلہ دیش اینڈ آل دیٹ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, تو جو کمپٹیشن ہے بہت زیادہ ہے. اینڈ دین اف وی ٹاک اباؤٹ دا پرائسز کا بھی اچھا خاصا ہے, کچھ جو سروسز ہم وہ $50 میں پرووائڈ کر رہے ہیں وہ نیکسٹ کوئی بنگلہ دیش یا انڈیا سے وہ $5-$10 میں پرووائڈ کر رہا ہے.
پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تحت دی جانے والی فری لانسنگ کی ٹریننگ حاصل کر کے محمد عبداللہ جیسے دیگر نوجوان بھی اپنا کاروبار کامیابی سے چلا سکتے ہیں, جس سے نہ صرف نوجوانوں کو بھی ملازمت کے مواقع دستیاب ہوں گے بلکہ پاکستان کو بھی زر مبادلہ حاصل ہوگا. نوید نسیم, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان میں فری لانسرز کن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں ہشام سرور سے, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہشام, زیادہ تر ہمیں جو شکایات آتی رہیں اور جس طرح سے ہم نے رپورٹس بھی دیکھیں مختلف ٹائمز میں, وہ پیمنٹ سے متعلق تھیں کہ کام ملنے کے بعد پاکستان میں ادائیگیوں کے مسائل ہیں. کہاں تک حل ہوا ہے یہ مسئلہ؟
کافی حد تک حل ہو گیا ہے, بیکاز جتنی بھی فری لانس مارکیٹ پلیسز ہیں ان کے اندر پیمنٹ پروسیسنگ سسٹم انکلوڈیڈ ہوتا ہے, چاہے کسی بھی مارکیٹ پلیس کی بات کرو, فائیور کی کرو, اپ ورک کی کرو, گرو ڈاٹ کام کی کرو, فری لانسر ڈاٹ کام کی کرو, ان تمام کے اندر میکانزم موجود ہے. جو ایکچوئل پرابلم آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ان فری لانسرس کو جو کہ ان مارکیٹ پلیسز سے باہر کام کر رہے ہیں, جن کی ڈائریکٹ کلائنٹل ہے, ان کو لنکڈن سے کلائنٹ ملا, ان کو گوگل سرچ کے تھرو ملا, ان کو اپنی ویب سائٹ پہ آرڈر ملا یا تھرو ورڈ آف ماؤتھ نیٹورک ایڈورٹیزمنٹ سے ملا, ان کے لیے پرابلم ہے. بیکاز سب سے پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے, جی آپ کے پاس پے پیل ہے تو پے پیل میں میں پیسے بھیج دوں. اب پے پیل بڑا آسان ہے کہ آپ نے اپنے ای میل میں لاگ ان کیا اور ای میل سے جا کے آپ نے ود ان پے پیل پیسے بھیج دیے کسی کو. یہاں پہ پے پیل نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے جو کلائنٹس ہیں جو کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, چاہے وہ امریکہ کی بات ہو, کینیڈا کی بات ہو, یورپین کلائنٹس کی بات ہو, ان کو یہ پرابلم پیش آتا ہے کہ جناب ہم کریڈٹ کارڈ سے پے نہیں کرنا چاہتے, ہم پے پیل سے پے کرنا چاہتے ہیں. پر یاد رہے یہ پرابلم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مارکیٹ پلیس سے باہر کام کرتے ہیں. بہت سارے کنونس کر جاتے ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ جناب آپ ہمیں کریڈٹ کارڈ کے تھرو پے کر سکتے ہیں, ہمارے پاس سسٹم ہے. پاکستان میں بہت میسف سکیل پہ مرچنٹ اکاؤنٹس جو ہیں وہ گرو کرنا شروع ہو گئے, جیز کیش ہو جائے یا باہر کا وائز ہو جائے یا سادہ پے ہو جائے. اب جیز کیش نے خود آپ کو ایک نیا سسٹم دے دیا ہے پیونیر کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو ود ان دا جیز کیش ایپ انوائس کر سکتے ہیں. اچھا وہ اس کو انوائس اس کے ای میل پہ آ گئی, وہ لاگ ان کرتا ہے انٹو دا سسٹم اینڈ دے پے تھرو دیئر کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ وٹ ایور اٹ از, اور آپ کے اکاؤنٹ میں جیز کیش کے انسٹنٹلی والیٹ میں پیسے آ جاتے.
لیکن یہ اس میں جو انٹرنیشنل ہے شام, اگر ہم انٹرنیشنل کلائنٹس کی بات کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ جیز ایپ کی ایپ کام کر سکتی ہے, ان کے لیے کیسے کام کرے گی یہ اور پے پال کے اوپن ہونے کے لیے؟ آف کورس آپ نے کہا جس طرح سے پلیٹ فارمس پہ جو لوگ ہیں وہ تو ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی تو ایک سرٹن مارکیٹ ہے.
بالکل ہے, میں جب انٹرنیشنل کلائنٹس کی بات کر رہا تھا تو ظاہر ہے اسی سائٹ پہ لے کے جا رہا تھا کہ انٹرنیشنل کلائنٹس جو کہ دنیا بھر میں ہیں وہ اس جیز کیش سے اگر آپ ان کو ایک لنک بھیج دیں تو ان کو ایک لنک مل جاتا ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ سیکیور ایس ایس ایل سیل کے ساتھ ایک لنک اوپن ہوتا ہے, ویب براؤزر سے بھی کھول سکتے ہیں, موبائل کے ویب براؤزر سے بھی کھول سکتے ہیں, اور پھر وہ اس میں اپنا کریڈٹ کارڈ ڈال کے اس انوائس کو پے کر دیں تو آٹومیٹکلی پاکستان میں پاکستانی فری لانسر کو جیز کیش اس کے والیٹ میں پیسے آ جاتے ہیں. تو یہ تو بہت اچھی کاوش ہے کہ انٹرنیشنل کلائنٹس اپنا کریڈٹ کارڈ اپنے ڈیبٹ کارڈ سے جہاں پہ بھی ہوں ان کو ایک لنک دیا جاتا ہے جو کہ جیز کیش کے اندر سے ہی کریٹ ہوتا ہے جب آپ انوائس کریٹ کرتے ہیں. آل یو نیڈ از اے ای میل ایڈریس آف اے کلائنٹ.
تو آپ کے خیال میں پے پال کا مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک آلٹرنیٹ طریقوں سے حل ہو چکا ہے؟
میں اس پہ آپ کی گوش گزار یہ کر لوں کہ کافی حد تک, لیکن پرابلم یہ کہ بہت سارے کلائنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ کمفرٹیبل رہتے ہیں انٹرنیٹ پہ اپنا کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن نہ دینے سے, وہ کہتے ہیں پے پال سے ہو جائے انسٹنٹ. اس مسئلے کے لیے ابھی پچھلے دنوں 3 دن پہلے ہی میری نظر سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں عمر سیف نے یہ ایک پوسٹ ڈالی ہوئی ہے کہ میری جو خواہش ہے, جو ایفرٹ ہے, روڈ میپ ہے, وہ یہ کہ number 1 میں برنگ پے پیل اینڈ سٹرائپ ان پاکستان. اچھا یہ لانگ شاٹ ہے, مجھے پتہ نہیں ہونا, لیکن یہ کاوش رائٹ ڈائریکشن میں, कम से कम पेपैल को ये तो बावर कराया जाए ना कि इतना ज्यादा फ्रीलांसर है जो कि 400 मिलियन जो है वो यूएसडी 400 मिलियन जो है वो एनुअल अर्न करता है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर पेपैल आ जाए तो हम उनको बिजनेस दे रहे हैं और उस बिजनेस से हमारा भी फायदा हो रहा है, पेपल का भी हो रहा है.
तो आपने आपने जिस तरह हिशाम आपने उमर सैफ का हवाला दिया, तो हुकूमती इदारों से क्या सहूलतें दी गई हैं फ्रीलांसर्स के लिए और किस हद तक आप समझते हैं कि ये कोई रोल प्ले कर रही हैं इस शोबे की तरक्की में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चाहिए इस शोबे की तरक्की के लिए?
बहुत अच्छा सवाल. हुकूमत ने बहुत काविश की है ये पिछले 6 साल से अगर देखें ना, तो हुकूमत ने बहुत काविश की है. मिसाल के तौर पर अभी थोड़ी देर पहले एक पैकेज चला था ई रोजगार पंजाब में, digiskills.pk फेडरल लेवल पे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है कि आप फ्री में एजुकेशन हासिल करते हैं, अपने आप को स्किल्स से इक्विप करते हैं फ्री में ऑल ओवर पाकिस्तान. digiskills.pk पाकिस्तान का नंबर वन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जो इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल्स, इंटरनेट बेस्ड स्किल्स हमारे बच्चों को मुफ्त में सिखा रहा है और 3 महीने का बैच है. अच्छा, ये इसके साथ साथ ये तो ट्रेनिंग है. अगर आप फैसिलिटेशन की बात करते हैं तो 1% फॉर फाइलर, 2% फॉर नॉन फाइलर एट सोर्स करता है. अब मैं फ्रीलांसर हूं, मैं फाइलर हूं ना, तो मेरे जो भी रेमिटेंस आएगी एट सोर्स बैंक पे ही, बैंक उसका 1% काट लेगा, यूएसडी में आएगी और मुझे पाक रुपी में इनकैशमेंट दे देगा. बड़ी अच्छी काविश है. अच्छा, इससे भी ज्यादा अच्छी, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड PSEB, इसका एक नया सब लट है, उसको कहते हैं टेक डेस्टिनेशन. अगर पाकिस्तानी फ्रीलांसर techdestination.com पे जाके अपने आप को रजिस्टर करता है, वो थोड़े से प्रूफ मांगते हैं कि आया आप वाकई फ्रीलांसर हैं कि नहीं है, आपका गिग इकोनॉमी से ताल्लुक है कि नहीं है, अपनी फ्रीलांस प्रोफाइल का लिंक दे दें, उसका स्क्रीनशॉट दे दें. उसके बाद साहब 0.5% डिडक्शन हो रही है एट सोर्स बैंक में. सो मैं दोहरा देता हूं, 2% डिडक्शन हो रही है नॉन फाइलर की, 1% हो रही है फाइलर की और 0.5% हो रही है जो कि टेक डेस्टिनेशन से फाइलर है पीसक का. और ये भी आप जहन में रखिएगा कि जितने भी ये पेमेंट्स हैं ये आप इसको रिफंड ले सकते हैं अगर आप PCR जो है वो अपने बैंक से निकलवा के अपने FBR की जब टैक्स रिटर्न है उसमें सबमिट कर दें तो वो पैसे आपको वापस आते हैं. सो हुकूमत तो बहुत फैसिलिटेट कर रही है.
तो पोटेंशियल आप समझते हैं, पोटेंशियल एक्सपेंड करने का कितना है इस वक्त इस शोबे के पास और खासतौर पर इंटरनेट के हवाले से, बिकॉज बड़े शहरों में तो डेफिनेटली इंटरनेट की बेहतर स्पीड शायद मुहैया हो सकती है या इस वक्त अवेलेबल होगी, लेकिन जो रूरल सेंटर्स हैं उनमें क्या सिचुएशन है और वहां से भी अगर इंटरनेट बेहतर होता है, फाइबर ऑप्टिक की अक्सर हम इस हवाले से बात सुनते हैं, अगर फाइबर ऑप्टिक भी इसमें इंक्लूड होता है तो किस हद तक आप समझते हैं कि एक पोटेंशियल है इसमें एडिशन का?
ये इसी पॉइंट को हाईलाइट किया गया है. पिछले दिनों एक नेशनल पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही थी IT की कि इंटरनेट पेनिट्रेशन मशरूत है, IT की जो एक्सपोर्ट्स है वो इंटरनेट पेनिट्रेशन के साथ. अब ये जो रिमोट एरियाज हैं, जल्लट से गिलगित बल्तिस्तान है, डिसेंट इंटरनेट स्पीड की बात हो रही है, कश्मीर है, बलूचिस्तान है, KPK एक्सपर्टा रिमोट एरियाज, यहाँ पे जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बेहतर होती रहेगी, डिसेंट इंटरनेट स्पीड अगर इन लोगों को मिल गई तो दो चीज़ें होंगी सर. एक तो आप इनको तैयार कर सकते हैं फॉर इंटरनेट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीबॉडी इज गॉट अ राइट टू मेक मनी ऑनलाइन. ज़ाहिर है सीखेगा तो इंटरनेट होगा तो सीखेगा और सीखेगा तो इंटरनेट होगा तो काम करेगा. दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से मैं देख रहा हूँ, नो बॉडी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस, एंड आई रिपीट, नो बॉडी इन पाकिस्तान इज टॉकिंग अबाउट दिस, ये डिजिटल डिवाइड होने से पहले आप रोक सकते हैं इंटरनेट पेनिट्रेशन से. क्योंकि डिजिटल डिवाइड
पाकिस्तान के अंदर कितनी डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड का कॉन्सेप्ट अगर आप एलैबोरेट कर सके.
मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ, कराची में बैठा हुआ, लाहौर में बैठा हुआ, डिसेंट इंटरनेट स्पीड का एक्सेस है, सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन है, मेरे पास मौके हैं कि मैं इंटरनेट से पैसे कमा सकता हूं, चाहे वो गिग इकोनॉमी हो, चाहे वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो ई कॉमर्स की मद में. तो मुझे तो पूरी फैसिलिटीज मिल रही हैं इंटरनेट के थ्रू, मैं ऑनलाइन पढ़ भी सकता हूं, काम भी कर सकता हूं. लेकिन जिसको इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल रहा और उसको जब पता लगता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डिवाइड क्रिएट कर देता है कि जी वो मैं रिमोट एरिया में, इसलिए मुझे इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल रहा, डिसेंट स्पीड नहीं मिल रही, या है ही नहीं फॉर दैट मैटर, और जो मेन स्ट्रीम शहरों में उसको अच्छा एक्सेस,
एक्सेस टू रिसोर्स। तो अमरीकी मईशत चूंकि इस वक्त अगर हम देखते हैं जो बिजनेस, जब तक जो मेरे नंबर्स सामने से गुजरे उनमें ज्यादातर यही लगा कि एवरेज जो मार्केट है या जो बड़ी मार्केट है वो अमरीका है पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए, विच इज लाइक मोर देन 60%। कितना पोटेंशियल है और इसको एक्सपेंड करने का, बिकॉज अमरीकी मार्केट तो बहुत बड़ी है, 10% ऑफ यूएस इकोनॉमी इज काइंड ऑफ अ डिजिटल इकोनॉमी।
बस सिंपल मैथ्स है, अगर इस वक्त 1,00,000 बंदा, मावरतन बोल रहा हूँ, 1,00,000 बंदा जो है वो काम कर रहा है, सो हाउ अबाउट स्केलिंग इट टू 10,00,000 पाकिस्तानी। एक्सेस तो सबको इंटरनेट का मिल रहा है ना, इंटरनेट पे ग्लोबल विलेज है। अब अमरीका में क्या फायदा है, क्यों काम आता है इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, इसलिए आता है कि अमरीकी एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं देनी, उसको एम्प्लॉय कोई बेनिफिट नहीं देना, फ्रिंज बेनिफिट नहीं देनी, पेड हॉलीडेज नहीं देनी, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, सब चीज़ें जो आप जानते हैं अमरीका में रहते हुए, वो सब चीज़ें वन टाइम आउटसोर्स करके उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए बगैर ऑलमोस्ट स्लैश प्राइस पे काम हो जाता है।
तो इसलिए आप समझते हैं कि पोटेंशियल जो है उस लिहाज से अवेलेबल है। हिशाम बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ थे और इस हवाले से हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान में पोटेंशियल कितना है। एक और ओपिनियन लेते हैं इसी पे, नबील रशीद बिजनेस कंसल्टेंट है, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। नबील, आपके ख्याल में कितना पोटेंशियल है अमरीकी मईशत में पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स के लिए?
थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा पोटेंशियल है अमेरिकन मार्केट में, खासतौर पर आईटी इंडस्ट्री के हवाले से, प्रोग्रामिंग के हवाले से, वेब डेवलपमेंट के हवाले से। दिस इज़ ए ह्यूज इकॉनमी, और हमारे अलावा भी, पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारे मुल्क यहाँ से बहुत सारा काम कर रहे हैं।
तो कौन से कोर्सेज हैं नबील ऐसे जो पाकिस्तानी नौजवान अगर करते हैं, सोर्सेज अवेलेबल हैं, गूगल भी करवा रहा है, कोर्सेरा भी है, और इसके अलावा पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट्स भी करवा रही हैं, कौन से ऐसे कोर्सेज हैं टारगेटेड कोर्सेज जो कि इमीडिएटली रिटर्न्स दे सकते हैं इनको?
इन वर्टिकल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो किए जा सकते हैं, पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, और देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स जिनके अंदर आप काम कर सकते हैं, आप बैकएंड सपोर्ट लाइन कर सकते हैं, आप आईटी की बैकएंड के ऊपर काम कर सकते हैं। देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, अभी मैंने ये बात सुनी आपके प्रोग्राम में, देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट इफेक्ट बहुत बड़ा है अमेरिकन कंपनीज के लिए भी, बिकॉज दे सेव अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा बचाया जाता है जब ये काम ऑनलाइन जाता है। अगर पाकिस्तान करेक्टली अपने आप को रिप्रेजेंट करे,
नबील आपको मैं सुन नहीं पा रहा, लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो है पोटेंशियल इस लिहाज से, और खासतौर पर स्पेसिफिक कोर्सेज आप मेंशन कर रहे थे, अमरीकी कंपनियों की तरफ से पाकिस्तान जैसी जॉब मार्केट्स में कौन से आउटसोर्स करते हुए, ये कौन से फैक्टर्स को मद्देनजर रखती हैं अमरीकी कंपनियां या इंडिविजुअल्स?
पहली चीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट क्योंकि एक फ्रीलांसर जो होता है उसकी पर्सनल टच बहुत ज्यादा होती है, देयर नीड्स टू बी सम इंप्रूवमेंट ऑफ द साइंस ऑफ इंडिविजुअल, हमारी ऑनलाइन ब्रांडिंग और हमारी जो ऑनलाइन मार्केटिंग एज फ्रीलांसर्स है उसके ऊपर, और जो प्रायर वर्क जो ऑलरेडी किया हुआ काम है हमारे पास, वो रिप्रेजेंट करना बड़ा ज़रूरी है इनका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। At the same time, payment also becomes a major concern. जब American companies ये देखना चाहती हैं कि वो conveniently आपको payout दे सकें, जो कि इन platforms के through बहुत easy हो चुका है, Fiverr and all other platforms.
तो बाकी सारी platforms पे तो जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले शाम भी बता रहे थे कि payments का कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नबील आपका, आप हमारे साथ थे, और जो सिचुएशन इस वक्त है और खास तौर पे इस हवाले से आप हमसे बात कर रहे थे कि कौन से कोर्सेज ऐसे हैं या क्या पोटेंशियल ऐसा है जो नौजवानों को इस पे ला सकता है। अच्छा, इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
مهم و خبرونو سبتکی آوری. په ایران کې د محکوم افغان بندیانو پر برخلیک خبرې. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وی ټاکل شوی یو ایرانی قضایی پلاوی په ایران کې په اعدام د محکومو شو افغانانو د قضیو په اړه د بحث لپاره په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د جمهوری ریاست دپاره راتلونکي ټاکنیزې سیالۍ. د امریکا د اوسنی جمهور رئیس جو بایدن او د هغه مخکینی سیال پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ترمنځ په ټاکنو کې د سیالیو امکانات لوړ ښکاري. او د افغانۍ د ارزښت سره د خوراکي توکو د بیو لوړیدل. په افغانستان کې د ډالرو په مقابل کې افغانۍ خپل ارزښت ساتلی خو د خوراکي توکو پر بیو یې اغیز نه دی کړی. د خوراکي توکو پلورونکي له طالبانو غواړي تر څو لوی سوداګر کنټرول کړي.
سلامونه ستړي مشي. نن دوشنبه د سپتمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیونی خبرونه ګورئ. یو یادونه کوم درنو لیدونکو چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د یو مهم سفر جزئیات به په سپینه ماڼۍ کې د خپل همکار سید عزیز رحمان نه واورو او د افغانستان د مالی توانمندۍ او اقتصادي وضعیت په اړه به د مالی وزارت د پخواني معین ګل مقصود ثابت صاحب نظر واورو چې په پرونه کې به موږ سره اوسي. نو هیله ده چې موږ سره اوسئ. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د هلمند د اوبو پاړه په خپل تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په پرتله طالبان غوړه تګلارې لري. تهران په دې باور دی چې طالبان د هلمند د اوبو تړون تجمن دي. بلخوا یو ایرانی ډیپلوماټ ویلي د ایران په زندانونو کې د نورو هیوادونو په پرتله زیات شمېر افغانان بندیان دي. طالبان وی په دې اړوند یو ایرانی قضایی پلاوی کابل ته هم ورسي.
مند اوبو د ویش مسله جدي غني. د طالبانو تر واکمنیدو وروسته په دې برخه کې د کابل او تهران ترمنځ ناندري زیات شي بدی. اما ایران له طالبانو خوښ کاری وايي چې د هلمند اوبو په برخه کې طالبان تر اشرف غني غوړه چلند کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران اطلاعات ورسپانې ته ویلي چې دوی د هلمند د کجکی د بند پرانستې په مراسمو کې د ولسمشر غنی خبره نه هیروي. دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر اشاره د غنی کوم څرګندونه ته څرګند نه ده. اما د افغانستان خوانی ولسمشر تل ویل چې د افغانستان اوبه د تیلو په بدل کې پلوري. امیر عبداللهیان په خپلو خبرو کې ویلي موږ نه هیرو چې کله د اشرف غنی په دوران کې د کجکی بند پرانستل کېدنو په هغه وخت کې د افغانستان ولسمشر یو جمله وکاروله خو د افغانستان حاکم پلاوی په زغرده ویلي چې تړون ته ژمن دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د ایران د مسلکي پلاوی سفر ښه ګام بولي خو وایي چې دا کار ډیر ناوخته وشو. امیر عبداللهیان ټینګار کړی چې تمه لري طالبان په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او د ایران د اوبو برخه دی ورکړي. لټول لانجو او لفظي شخړو سره سره ایران په کومو دلایلو له طالبانو راضی ده؟
په تیر وخت کې یعنی په جمهوریت کې دغه وخت ولسمشر همیشه به دا خبره کوله چې ایران د مونږ ته تیل راکړي مونږ ته دوی ته اوبه ورکړو. دا په دې معنا و چې متعادل تجارت باید د افغانستان او ایران ترمنځ موجود وي او هر شی پر اساس د ملي ګټو په اساس د یو تجارت
پویګو چې د کونړ او هلمند د سیند اوبه د افغانستان په سیاست کې تل حیاتي رول لرلی او د طالبان په سیل پردیپال نظامونه چې د خپل د قانون اوبه د ایرانیانو کښتونو ته وړیا او پرګيري تبن به د ایران د حکومت لملاتړه برخمن کیږي. خو هغه نظامونه لکه جمهوریت نظام چې خپل اوبه د وطن ابرو ګڼلې او ایران نه د اوبو په بدل کې تیل غوښتلی تاسو لیدلې تل چې د سپای بازاران او ایسای د اجیرو ملیشو پر مټ دغه نظامونه پرزیدلی.
د یو بل خبر لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې د دغه هیواد په زندانونو کې شاوخوا شپږ زره افغانان بندیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي چارو عمومي مدیر علي رضا محمودي د ایران اسنا خبری آژانس ته ویلي چې اوس مهال د ایران په زندانونو کې د نورو هیوادونو په پرتله زیات شمېر افغانان بندیان دي. د افغانستان د جمهوری نظام چارواکو ویلي و چې په ایران کې شل زره افغان کډوال بندیان دي.
د سیاسي چارو شنونکو محمد اسحاق ادمر په دې باور دی چې د تهران او کابل نه کوړي کو ته پکاتو طالبان باید په ایران کې د افغان بندیانو چاره وکړي
اوس کې کولې شي د وراله 4000 راتیا نور مسولین د طالبانو ایرانی چارواک سره په دغه برخې خبرې وکړي او دغه مرسته ترلاسه کړي تر څو چې هغه بېوزله افغانان چې په ایران کې بندیان دي او دوی هېڅ امکانات د دې نه لري چې هلته خپل دوا پر مخ بوزي.
د افغانستان جمهوري نظام د ایران سره د بندیانو د تبادلې تفاهم لیک لاسلیک کړی او چې لمخې په سلګونو بندیان د ایران له زندانونو څخه افغانستان ته انتقال شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د روان کال د مارچ په میاشت کې ویلي چې د ایران حکومت 218 افغان بندیان افغانستان ته سپارلی دي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
او په اقتصادي برخه کې افغانۍ او د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت ساتل دي خو د خوراکي توکو پر بیوي اغیز نه کړي. د خوراکي توکو پلورونکي د طالبانو نه غواړي چې سوداګر کنټرول کړي او طالبان د نرخنامو څخه د سرغړونې په صورت کې جدي ګواښ کوي. نور جزئیات به د شمس آریان پر راپور کې واوري.
له څوبر زورا په دی خوا په افغانستان کې افغانیو د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت د نورو پولي واحدونو په پرتله لوړ ساتلې دي. که څه هم طالب چارواکي کوشش کوي تر څو دا د خپل سرپرست حکومت یو امتیاز وګڼي خو عام شاریان وایي چې د افغانیو ارزښت د ډالرو په مقابل کې لوړ یا ټیټ وي د خوراکي او نورو توکو د نرخونو پر کمولو اغیز نه کوي. محمد داوود د ساتونکو په توګه دند پر مخړي نوموړي وایي چې د نرخونو په وجه اقتصادي حالت کله ښه او کله خراب وي.
ما تو خبر فعلا تغییر نکرده به خاطر که دلار دیگه حالت نیست. مردم میگه دلار پایین میشه پایین میشه، میگه تا که دلار خود یک ذره استاد کنه به وقت قیمتام شاید پایین تر بیه. خوب است دیگه کار ما است، چوکیداری اما گزاره حال است دیگه، مجموعا نه خوب است و نه بد. بعض وقتا پیش میشیم بعض وقتا باقی میبراییم دیگه، زندگی است، کم کاستی خود دارم.
بلخوا د کابل شهر هغه دکانداران چې په پرچوند ول خوراکي توکي پلوري د کابل شهروالي له نرخنامو خوش کاری. محمد جعفر وایي کوشش کوي چې خوراکي توکي د نرخنامو مطابق و پلوري.
ما کوشش میکنیم که قیمت چیز فروشی نکنیم، روی مطابق چیز نرخنامه ما فروشات خود کنیم. ما حساب اومدیم سر حساب چیزی که چرا مواد چیز دلار ارزان است و مواد غذایی مثلا نرخ قیمت است، خب با یه خود کار حساب چیز است. ما خود یه سری رو می‌خریم به حساب دلاری دیگه. حالا بعضی جنس ها هست، بعضیش که افغانی هست که اون افغانی تبادله می‌کنه، بعضی که دلاری هست اون ما کوشش می‌کنیم که روی مطابق دلار رو مره ما سنجش کنیم و فروشات خود کنیم.
که څه هم جعفر د ډالر پر وړاندې د افغانۍ لوړوالي ته زیات خوشبین نه دی خو له طالبانو غواړي چې دا سوداګرو کنټرول دی وکړي کوم چې په لوړه کچه افغانستان ته واردات کوي.
ایر از بالاجای باید ایر کنترول داشته باشه، از بالاجای ایر کنترول کنه که مثلا نرخ بالا نره دیگه. خاصی ما همیشه وقت از دولت همی هسته که نرخ کنترل داشته باشه از بالاجای دیگه. خو ما خو مثلا گفته یکان تا شاخه درخت هستیم دیگه، ما که از بالاجای مثلا کنترل کنه اینجا خود ما مثلا میتونیم که ما نرخ ارزان سوادایش کنیم.
بلخوا د کابل شاروالی مسؤلین وایي چې تر اوسه داسې مورید نه دی پیښ شوی چې کوم دکاندار د ټاکلي نرخنامې څخه سرغړونه کړې وي. دغه طالب چارواکي له خلکو غواړي چې د ټاکلي نرخنامو څخه د سرغړونې پر وخت د کابل شاروالی ته شکایت وکړي.
وختنم ده ولس څخه دا ده چې کابل خاریان سره په کل کې د افغانستان ولس څخه وختنه ده چې کومه نرخنامه د شاروالی د خبر کړي تر دا مغ نرخنامې تاسو کوشش وکړئ چې خپل خوراکي توکي په وخت لې او هر دوکان کې نرخنامه لګیدل په کوم ځای کې تاسو د شانو شاهدان اوسئ چې د نرخنامې خلاف مواد خرڅې نو کولای شي د شاروالی د شکایتو کمیسیون ته سره تماس کې شي. دغه طریقه دغه موږ سره تماس کې یو موږ دغه مورید مخه نیسو.
طالبان په داسې حال کې د بیو د کنټرول او ستونزو د حل خبره کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان نیم نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. 15.3 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي او 2.8 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. شمس آریان، امریکا ژغ.
په افغانستان کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ساتلو او عین وخت کې د خوراکي توکو لوړې بیې په نانډول توپ د مالی وزارت د پخوانی موین ګل مقصود ثابت صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. ثابت صاحب، ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړئ. اول پوښتنه د اثارو باره کې، کوم چې د بهرنیو اثارو خصوصا ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت ښه کېدل څه ډول یو پولي سیاست دی او په آزاد بازار باندې څه ډول اغیزه کوي؟
اجنا صاحب سلامونه تاسو تاسو همکارانو ولیدونکو ته. دا یو مهم موضوع ده په دې ورځو کې چې اوړي راوړي. قوي پیسې د هر مملکت چې هغه بعضې فائدې هم لري او نقصانونه هم لري. د افغانستان په حالت کې کچیرې د منګ مارکیټ اوس هم آزادي چې هغه آزاد نه ده، کنټرولي په ډیرو بخشونو کې دغه قوي افغاني په وارداتو کې کومک کولای شي، چې واردات د منګ لپاره ارزانه تمامېږي او هر هغه مملکت چې په وارداتو باندې تکیه لري هغه لپاره قوي پیسې مهمې دي او خېلي. یعنی په اصولي شکل سره قوي پیسې ډیره فائدې لري، خو په عین وخت کې صادرات ته نقص رسېږي. یعنی د موږ صادرات قیمته کیږي او مملکت نشي کولای چې خپل صادرات زیات کړي. نو افغانستان باید اډوال وساتي، سره تجارت کوي، صادرات چیرته دي، واردات کوم ځای نه دي، بیا یې په اساس باندې باید کوشش وشي د پیسو بیا وساتي.
زه د ارزښت باندې یا په دې صادراتو موضوع به وروسته تاسو نه پوښتنه کوم، خو اوس مې غوښتل دا واورو چې څه شی اصلا د دا ډول پولي واحدونو د بدلون سبب کیږي چې ارزښت پیسو مثلا ډیر لوړیږي د خارجي اثارو په وړاندې، چې هغه خارجي اثر په ټول جهان کې تقریبا لکه ډالر هغه یو پولي قوي پښتوانه ګڼل کیږي.
دا څه دا شناسب چې دي کې ډیر مختلف فکتورونه دي. په عادي حالات کې باید قوي مارکیټ وي، په یو مملکت کې تولیدات زیاتیږي، د هغوی کاروبار زیاتیږي او همدغسې پولي واحد هم پورته کیږي. په افغانستان کې متاسفانه چې د دې پیسو د کمی د وجه سوی ده، پیسې کم سوی دي، افغانۍ او ډالر زیات سوی دي. تاسو ګورئ چې ډالر افغانستان کې ستدي ډیر او افغانۍ خپل دی مرکزی بانک لخوا نه صادریږي نوې افغانۍ. کومې افغانۍ چې په چرخ کې دي هغه موجود دي، نو په هغه اساس باندې د افغانۍ قیمت لوړ تللی ده او ډالر زیات دی په مقابل کې. نو د دې دلیل دا ده، خو دلته بعضی داسې کارونه هم سوي دي چې د افغانۍ قیمت لوړ کړي، دا باید سړی قبول کړي. د مثال په شکل باندې د افغانۍ زیات استعمال په سرحدي ولایتو کې اکثره چې په خپل بکالدار وي، او همدارنګ داسې د زغال سنگ معاملې دي چې هغه صادري یا هغه اکثره په افغانۍ دي، نو یو څه صادرات هم زیات سوي دي. اگر چې زیات مادني مواد دي خو بیا هم نو بعضی اقدامات داسې سوي دي چې هغه افغانۍ پورته کوي، خو غټه برخه دي دي دا چې پیسې کمې دي په مارکیټ.
صحیح ثابت سی بیا ورته چې یاد کو افغانستان تاسو مخکې چون ذکر کړ، ځکه غواړم دا یاد کوم چې افغانستان یو مصرفي هیواد بلل کیږي چې په میلیاردونو ډالر باندې مثلا بهرنی واردات لري خو صادرات اصلا د پرتلې وړ نه دي. ستاسو په باور نن سبا څه شی اصلا د تر ټولو نه مثلا زیات د افغانستان د اقتصاد پلو سبب شوه ده؟ ځکه ټول نړیوال راپورونه د افغانستان د اقتصادي زوال او رکود خبره کوي.
دا څه شناسب چې ګوري د افغانستان غټه مسله دا ده چې د منګه مارکیټ کوچ نه سوی ده. دلته کتا شتیر کال کتلی اگر چې 2022 نمبر یې ترسره نه دی راوځي، د افغانستان خالص عاید 14 میلیارډ ډالر سوی ده، په خوا د 10 میلیارډ ډالر وو. نو خپل دایمنګ اقتصاد ډیر کوچ نه سوی ده، ارزه او تقاضا دواړه کم سوی دي، کاروبار کم سوی ده او هغه کاروبار چې مخکې و هغه اوس نشته. نو دغه کوچنیواله خپل او بیا دغه کوچنیوالی په دایره کې دغه نمرې چې یمنګه افغاني قوی سوی دا قیمتونه په خپل هدف کې دي ټول لپاره خپل دلایل ست. اې دې معنی دا نه ده چې هر څه خدي یادي خلکو ژوندۍ خروانه ده، خو په مجموعي شکل سره کاروبار او ډیر زیات افغانان بیکار دي. تقریبا دغه بیکاری 25% ته رسیدي اگر چې دقیقه نمره تر سره ده معلومه. نو په دغه اساس دا یو غټه ضربه چې اقتصاد ته ورته
ثابت سی بیا بل مسله چې تاسو خلک یاد کړو خلک سخت یو شکایت دا کوي چې مثلا نړیوال بانک خبر ورکړی دی چې سکالې یعنی په 2023 کال کې د حکومت د خوانه د ګمرکی اوایدو اندازا 8% لوړوال به په لومړنیو 15 میاشتو کې په ورته وخت کې به د خوړو نړیوال پروګرام ویل دي چې په هارو لسو کورنیو کې د افغانستان نه هی پوره خوړه نه لري او حتی ماشومان خونځي ته په تش نس ورزي. دا تناقض او دا ناندولتوب د څه شي نه را پیدا شوی د څه شي نه ده
ګوري دلته یو نقطه خلق هېرهي چې افغانستان په خوا آزاد مارکیټ وو اوس آزاد مارکیټ نه ده. نو دا مختلف فکتورونه چې دي چې یو شیل بل سره رابطه دا غا رابطه طبیعي نه ده یعنی عرضه او تقاضا په افغانستان کې اوس طبیعي شکل باندې مخ کې نه ځي. تاسو خپل راپور کې ولیدل چې مارکیټ کې قیمتونه کنټرولېږي کله چې قیمت کنټرولېږي نو یو تجار یا وارد کونکي یا ارزه کونکي هغه دغه کې دغه غټه کوي کله چې غټه کم شي هغه ارزه کم کوي بازار نو پامه حالت کې قیمتونه کمیږي خلک خرید دي قدرت نه لري خلک بیکار دي. تاسو یو بل ټکی تزي تاسو توجه راړم په همدغه راپور کې د بانک جهانی ویل کیږي چې په افغانستان کې ډیفلیشن یا منفی انفلیشن 9% سره په دې باندې ډیر خلک خوشاله و چې ټول دنیا کې انفلیشن پورته را په افغانستان کې کم ده. دا ګوري دا 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 مهمه خبره ده. دا د اقتصاد ملا ماتې منفی انفلیشن معنی دی پیسو کمای ده د خرید قدرت دی کمزوري ده د بیکاری دلیل ده او په بازار کې عرضه او تقاضا دی د رالویدلو دلیل ده. نو دلته دا مشه زکه سرسر نخري
پوي شو
بخنه غواړم
نه هیله کوم بالکل ګل مقصود ثابت سی زه پیغام دا بس ډیر خور ده کول شنوړې پښتنې مو کومه رښتیا هم د پروګرام وخت لږ محدودي تاسو نه ډیر اف غواړم چې خبرو کې مداخله کوله ډیر مننه کوم چې حضور هم درلودو
ډیر مننه تاسو
خبرونه ته دوام ورکو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویل دی چې د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین د جمهور رئیس په نه ګډون مایوس دی. د چین حکومت ویل دی چې په دې غونډه کې د جمهور رئیس شی جین پینګ پر ځای د چین صدر اعظم ګډون کوي. ټاکل شوې ده چې د جی شل هیوادونو غونډه راتلونکي شنبه او یکشنبه ورځو کې د هند په مرکز نوی دلی کې جوړ شي. د دې موضوع نور جزئیات به د خپل همکار سید عزیز رحمان نواخلم چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه راسپارونه کړي. عزیز جان ستړی مشه دا د چین جمهور رئیس والی په دې غونډه کې ګډون نه کوي او د ستامه کې د لچې د دې غونډې په ترڅ کې به د امریکا او چین مشان دواړه البته لیدنه هم وکړي. اوس دا لیدنه به څه وخت وشي که و به نشي ویخي
آشنا صاحب د دې احتمالي لیدنې مشخصا نیټه معلومه نه ده لیکن جمهور رئیس جو بایدن پرون دا خبره وکړه چې د خپل چینایي سیال سره به هرومرو ګوري. لیکن دا چې والی د چین جمهور رئیس د جی شل په سرمشریزه کې ګډون نه کوي په دې اړه هم بیجنګ کوم مشخص دلیل نه دی ورکړی لیکن څو ټکي دي چې باید هغې ته پام وشي. اول دا چې چین او هند ستر هم په سیمه کې او هم د نړۍ په کچه سیالان دي رقیبان دي. دوی په سیاسي ډګر کې په اقتصادي ډګر کې په پوځي ډګر کې د ټکنالوژۍ په ډګر کې او حتی په فضايي چارو کې له یو بل سره ډیر کلک رقابت لري. بل دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډیرې ښې نه دي. دا غاړي کې سړی دي دواړه هیوادونه ګډه پوله لري او درې کاله مخکې پر همدغه پوله باندې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ یو نښته وشوه چې په نښته کې شل هندي سرتیري ووژل شول او څلور چینایي سرتیري ووژل شول. نو دغې نښتې اړیکې نورې هم خراب کړې او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هند د چین د عمده رقیب یا سیال چې هغه متحده ایالاتونه دی البته د هیواد سره ډیر نږدې او ستراتیژیک اړیکې لري او دغه اړیکې ورستر بلې د واشنگټن او د نوې دلی ترمنځ پیوړې کیږي. لکه بیجینګ دا خبره کړې ده چې د جی شل هیوادونو مخه ته اوس هم ژوند دی او په دې اړه خپل همکارۍ ته ادامه ورکړي.
او په دې غونډه کې د شي جن پینګ د نه ګډون د احتمالي پایلو په اړه څه ویل شوی دی چې مثلا څه به وشي که نه ګډون نه کوي نو بیا؟
دا څه کاری چې هی پایلې به هند لپاره ونه لري او د نړۍ یو شمیر موضوعاتو لپاره به هی پایلې ونه لري، ځکه چې ځینې شنونکي په دې باور دي چې د شي جن پینګ نه ګډون د پر نارندرا مودي باندې یو ستر سیاسي گزار دی، ځکه چې مودي غواړي د همدغه سرمشریزې لارې نړۍ ته دا ور په ډاګه کړي چې هند په نړۍ کې یو اقتصادي مرکز دی او په جنوبي نیمکره کې یو لارښود هیواد دی. لیکن د شي جن پینګ ترڅنګ په دې غونډه کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ګډون نه کوي، نو د دواړو متحدینو نه ګډون په دې غونډه کې دا پوښتنه رامنځته کړې ده چې آیا دغه سرمشریزه به وشي کړای چې په پایله کې یو واحد دریز ولري، او حتی د دې سرمشریزه اعلامیه اوس تر شکل لاندې ده، ځکه چې روسي وارد مخه ویل دي چې کچیر د دغه سرمشریزه په اعلامیه کې د اوکراین په اړه د مسکو دریز منعکس نشي نو دغه اعلامیه به امضا نه کړي. البته د یادونه وړ ده چې د جمهور رئیس پوتین پر ځای په دې سرمشریزه کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ګډون وکړي.
ساسه د وینا مطابق د دې غونډې مخ کې د سخکاری چې یو څه اختلافات دي چې شل غونډې په مشانو کې یو څه شته ده. مننه سید عزیز رحمان معلوماتونه کور ودان.
مننه شاسه.
او د کینیا جمهور رئیس ویلیام روتو د افریقا اقلیمی غونډې لومړنی مجلس ته په نایروبی کې وینا کړې ده. په دې مجلس کې د ډیرو هیوادونو مشانو په جدي ډول دغه نړیوال ستونزې یادونه وکړه چې د افریقا په وچه کې 1.3 میلیارډ انسانانو باندې اغیزه لري، خو همدا نفوس په دې ستونزې رامنځته کېدل کې تر ټولو کم سهم لري. په دې غونډه کې چې تر لاسو د ډیرو هیوادونو مشانو ګډون کړی دی، هڅه کوي داسې نړیواله پاملرنه جلب کړي چې د اقلیمي ستونزې د حل لپاره ډیره مالی مرسته او ملاتړ ترلاسه کړي. د اقلیم په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي استازي جان کیری دغه مجلس ته نن ویل چې اقلیمي بدلون د بشر په تاریخ کې یو له ډیرو خطرناکو مسایلو دی. او د امریکا د اوسنی جمهور جو بایدن او دغه مخکینی سیال پخوانی جمهور ډونلډ ترامپ ترمن په ټاکنو کې د سیالیو امکانات لوړ څرګند شوي دي. دا احتمال په داسې حال کې څرګندېږي چې نور سیاستوالم په دغو سیالیو کې د ګډون چانس لري. پام وکړئ په دې اړه باندې د امریکا غږ د خبریالي ویرونیکا بالدراس اګلیسیاس د راپور ژباړه ده.
د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ په څو قانوني قضایاو کې ښکیل دی او په دې وروستیو کې د هغه په زندان کې عکس هم خپور شو، خو ترامپ پر دې ټینګار کوي چې هغه هیڅ غلط کار نه دی کړی. ټول پښتني ښایي چې تر اوسه هغه هیڅ ملاتړی له لاسه نه دی ورکړي. د 2024 کال د ولسمشرۍ لپاره د نوموړي لګون نه دومندانو ویلي چې دوی به د هغه ملاتړ وکړي کچیرې هغه حزبي ټاکنې وګټي. په دغه نوماندار کې یو هم ویویک راما سوامی ده. نوموړي د ای بی سی په یو خبرونه کې ویلي چې هغه به د ترامپ ملاتړ وکړي سره له دې چې هغه له ځینو کړنو سره چې د خپل دورې په وروستیو کې ترسره کړي دي موافق نه ده.
زما په اند ترامپ وړاندې دومره ډېر قانوني قضیه په کار ډول د چارواکو له خوا سیاسي فشار دی. دا زموږ د هیواد لپاره یو ویرونکی مثال دی. زنه غواړم موږ داسې یو زورواکی دولت ولرو چیرې چې حکومت د سیالۍ څخه د مخالفینو د له منځه وړلو لپاره د پولیسو ځواک کاروي.
د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو نوماندانو لخوا د ترامپ سره د ملاتړ ژمنې د ډیموکرات سناتور د ای بی سی ټلویزیون په یو مرکه کې تر سختو نیوکو لاندې راوستي.
که تاسو نه غواړئ ووایاست چې د ډونالډ ترامپ کړنې د واک د سولیز لیګ د ړنګولو هڅه وه، نو تاسو وړ کس نه یاست. که تاسو له دې سره سره ژمنه وکړئ چې هغه ته رایه ورکوي او هغه بخښي، آیا تاسو به وټاکل شئ؟
په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د ټاکنو موسم پیلیدونکی دی، د نیو هامپشر والی کریس د ان بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې جمهوري غوښتونکو ته د مشورې په توګه وویل چې د ترامپ نوم نور نه چلیږي.
You don't make things personal.
تاسو خبره شخصي کوي ما تاسو به کارونه کوي چې په کار ډول د خلکو په ګټه وي او د خپل ګوند په پام کې نه نیولو سره خدمت وکړي. او زه یو کلک مالی محافظه کار یم او زه غواړم د جمهوریت غوښتونکو نظریاتو ملاتړ وکړم، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ قوانین مات
کړو.
سره لدی چې عمومي ټاکنو ته لا هم یو کال څخه ډیر وخت پاتې ده، خو شنن کې په دې باور دي چې ترامپ قانوني ستونزو او د بایدن ډیر عمر سربیره نور عوامل هم کېدای شي د امریکا رایي اغیزمنې کړي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او د دوو کلونو نه ډیره موده وشوله چې د طالبانو په واکمنۍ کې خزی انجونی په آزاده د ژوند کولو د هر اساسي حق نه محروم شوې دي. د افغانستان خزی د نړیوالو ګیله لري چې هغوی یې هېرې کړي دي او داسې څرګندوي چې اوس ټولو لپامه هم غورځولې دي. تفصیل یې د نظرانی یوسفزی په راپور کې اوري.
تپ پوهنتون موصلی په وشي ته یوازې یو سمستر پاتې و چې ډاکټر شي، خو د طالبانو د حکومت دراتک سره د غرمان نیمګړی پاتې شو.
زه لريوال نه د غوښتنه کوم چې تاسو موږ د نارین خزینه او د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په مؤسساتو کې د پاره ولې اقدام نه کوي، او آیا تاسو په واسه کې نه ده، آیا تاسو زونه ورسره رسیږي، او که تاسو صرف د افغانستان د ښځو او د نجونو د تعلیم او د دوی د اقتصادي حالت ضعیفوالي تماشا کوي.
وسا بی وسی او ناهلی دا هغه احساسات دي چې هغه افغان مېرمنې چې افغانستان کې دي ورسره پچوند مجبور دي. خو بیا ځینې هغه مېرمنې چې افغانستان کې په لوړو مقاماتو دندې ترسره کولی او د طالبانو تر راتګ وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب په خاطر مهاجرت ته مجبور شوي هم د نړیوالو دغه کې لري.
د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغان ښځو سره د نړۍ دوګونی خواخوږی زلنکتی څارم او دی پایلې تر رسیدلې يم چې دیموکراسي، بشري حقوقونه، جنسيتي برابرۍ او د بیان ازادي صرف یو سیاسي شعار دی.
په داسې حال کې چې افغاني مېرمنې د طالبانو سره د خبرو لپاره هیڅ لار او میکانیزم نه لري، د هغوی احتجاجونه ځپل کیږي، نیول او حتی ډزې پر کیږي، نو د افغان مېرمنو یوازینی امید نړیواله ټولنه ده چې په طالبانو د هغوی د حکومت لپاره فشار راولي.
The last 2 years have been an absolutely devastating time for Afghan women and girls. They've seen more
Afghan mermani da ehsas lari che narewal doi hir kadi di narewal tolna de Taliban sara pakh kaltiya tawajjuh kawi har chuna che tro sa pore hiz da se shawahid nishta che de khaltiya hiz gata rasawli wi
خو د نړیوالو نه د امیدونو برسیره ځینې افغان مېرمنې بیا وایي تر څو افغانان په خپل حالاتو د بدلولو لپاره یو موټی نشي، هیڅوک د افغانانو حالت نشي بدلولی.
پراته د نجات پرستی او قوم پرستی نه دی او بل سره لاس پلاس مرسته او کیو دا هغه وخت کیدای شي چې موږ د ژبې، قومیت او تبر تعصبات هیر کو.
کوم دغه ډول ځینی نور فکر کوي چې د افغانانو مېرمنو احتجاجونه هغه سدي چې نړیوالې دې ته مجبوره کړې دي چې افغان مېرمنې له پامه ونه غورځوي.
یو ځینی ټکي چې هغه نړیوال دې ته هڅوي چې افغانستان هیر نکړي هغه د افغان مېرمنو احتجاجونه دي چې هغوی د باندې راوځي او خپل ژوند په خطر کې اچوي، او بل دا چې موږ د نړیوال جنایي محکمې ته ګورو چې پراتلونکي میاشتو کې طالبان د مېرمنو ضد جنایتونو له کبله محکمه کړي.
دوکا لرسته هم طالبان په دې نه دي قانع شوی چې د مېرمنو د تعلیم او کار نه محرومول د شریعت ضد عمل دی، او دا څرګندنه ده چې د طالبانو دریس په دې برخه کې کله مثبت لوري ته بدلی کی او کنه. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د سیشن بي پرز د اسیا جام په دویمه سیالۍ کې د لاهور په میدان کې د سریلانکا سره مخامخيږي. افغانستان خپل لومړی سیالي بنگلاديش ته په نه اتیا منډو بایله لیدا. اوس هم دویم پړاو ته د افغانستان د رسیدو امکان شته، خو که په لوی توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړي. د اسیا کرکټ جام کې نن دویمه سیالي د هند او نیپال ترمنځ روانه ده. د پاکستان ټیم د مخه دویم پړاو ته وتلې ده. د جام پای لوبا به د سپتمبر په 18 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې وشي.
looking ahead
افغانستان اوس هم بل راوند ته رسیدو چانس لري کلمړی بیټینګ نوروسی مخابل لريته د آتش په تومندو په توپیر ماته ورکړه او کلمړی بالینګ وکړو او د 215 هدف 15 اورونو کې پوره کړو نو بیا سریلانکا پاتې او بنگلاديش او افغانستان بل راوند ته وځي.
دا خبرونه په همدې سره پای ته رسیږي. هیله ده چې د امریکا غږ په انټرنیټي پاڼو نور خبرونه او راپورونه وګورئ او ولولئ. دغه خبرونه هم دا شیبه پیلېږي او د خبرونې کوربنه لینا جان روزبی استودیو ته راغلې ده. لینا جان په خیر رالی څه لري تاسو نن لیدونکو ته؟
بله با سلام به شما بیننده محترم. بخش دری برنامه این ساعت هم تا لحظات دیگه آغاز میشه. گزارشی از افغانستان و جهان داریم. اعتصاب فعالین حقوق بشر با ما باشید و بیننده این ساعت بعدی برنامه باقی بمانید.